السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سپېستاسو د روژې د طاعتونو او عبادتو د قبلېدو په هیله د ازادي رادیو د خبرونه پیلوو چې یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې ولسی جرګه سبا ته امنیتي مسؤلان استجوابوي. د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ د دولت وسلوالو مخالفانو ونیوله. په پیل کې له جانقه الکوزي نه خبرونه اوري.
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ طالبانو ونیوله. د تخار ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي او یمني چارواکي وایي د بې پیلوټ الوتکې په برید کې نن د هیواد په جنوب کې 15 تنه مشکوک القاعده وسلوال وژل شوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د نورستان ولایت چارواکي وایي د وانت وایګل ولسوالۍ نن سهار وسلوالو طالبانو ونیوله. د دې ولایت امنیه قمندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته وویل افغان سرتېري نن سهار 8 بجې له دې ولسوالۍ څخه وتلي او جګړه اوس هم د ولسوالۍ په مربوطاتو کې روانه ده.
نوان کې تقریبا 15 بجې مخالفینو د شدید حملات د څلورو خواوو نه شروع کړ. یو څه پوستې د 2 بجو شاوخوا کې سقوط وکړ. اصله نه نو ډېر پرش تلفات ډېر زیات نه شي. پرسونل تقریبا یو نیم کیلومتر عقب نشینی کړی ده.
جنرال زی زیاته کړه وسلوالو طالبانو په دې جګړه کې یو روغتیا کلینیک او د خلکو کورونه هم سوځولې دي. د امنیت قمندان په وینا په جګړه کې افغان سرتیرو او وسلوالو دواړو ته مرګ ژوبله وختي خو په دې اړه ارقام په ډاګه نکړل. د سیمې اوسیدونکو او قومي مشرانو وایي د وانت وایګل ولسوالۍ د خراب امنیتي حالت په اړه مرکزي حکومت او په خاص ډول د کورنیو چارو وزارت ته خپلې اندېښنې بیان کړې وي خو هغوی ورته پام نه دی کړی. د تخار سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې د افغان سرتېرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې چې اوس هم روانه ده 10 تنه وسلوال طالبان او 3 سیمه ایز پولیس وژل شوي. د تخار ولایت ویان سنت الله تیمور نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره شپه د خواجه غار ولسوالۍ د تاش کوتل په امنیتي پوستو حمله وکړه او ورپسې جګړه پیل شوه. ښاغلي تیمور زیاته کړه وسلوالو طالبانو په حمله کې پرمختګ کړی خو سیمې ته د تازه ځواکونو په رسېدو سره وسلوال طالبان له ځینو سیمو په شا تمبول شوي دي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو لپاره د امریکا پلټونکو ادارې یا سیګار وایي په کابل کې د امریکا په مرسته د برېښنا د جوړو شوو خرابو تاسیساتو له امله ممکن 315 میلیونه ډالر په اوبو لاهو شي. د دې ادارې مشر جان سپکو په یو راپور کې ویلي د کابل د ترخیلو د برېښنا په تاسیساتو زیات لګښت شوی د قراردادیانو د بې کیفیته کارونو او افغان حکومت ته د سپارلو د ځنډ له امله لګښتونه پورته شوي دي. دا تاسیسات په 2010 کال کې افغان حکومت ته سپارل شوي وو. جان سپکو وایي اندېښمن ده چې افغان حکومت حتی په عاجلو وختونو او د برېښنا د سخت کمښت وړتیا پر مهال هم د ترخیلو د برېښنا له تاسیساتو څخه کار نه دی اخیستی او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې 315 میلیونه ډالر له خطر سره مخامخ دي او یا هم ممکن ګټه ورڅخه وانخیستل شي. خو د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې کارکوونکی لاری سمپلر د ترخیلو د برېښنا له پروژې څخه دفاع کوي او وایي دا یوه بریالۍ پروژه ده او په تېر ژمي کې چې د کابل په شمال کې د واورو د ښویدو له امله وارداتي برېښنا بنده شوې وه کابل ښاریانو ته یې له 600 میګاواټو زیاته برېښنا ورکړې ده. د کندهار د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي په تېره اونۍ کې 8 تنه وسلوال د بېلابېلو عملیاتو په مهال وژلي او د غراز د یو بهرني په ګډون یې 15 تنه نیولي دي. د کندهار د امنیت آمر پاسوال رحمت الله اطرافي خبریالانو ته وویل هغه پولیس هم نیولي چې خلک وهلي او بد چلند یې ورسره کړی دی. ښاغلی اطرافي د خپلو فعالیتونو په اړه وویل
9 نفره دشمن په دې کې وژل شوي دي، 15 نفره دشمن ژوندی نیول شوي دي، 1 نفر مشکوک نیول شوي دي، 43 حلقې مختلف النوع مینونه کشف او خونسار شوي دي، 14 خښتې د باروت نیول شوي دي.
چارواکي وایي نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی او یو کس چې ګمان کېږي د قرغزستان دی او د کندهار ښار په 14 حوزه کې نیول شوی تر اوسه څه نه دي ویلي. که څه هم چې په دې وروستیو کې په کندهار کې له کورونو او دوکانونو څخه د غلا او پیښې زیاتې شوي خو امنیتي چارواکي وایي دوی خپل کشفي فعالیتونه زیات کړي او په تېره اونۍ کې په 10 ګونه هغه موټر او موټرسایکلونه نیولي چې په غیر قانوني کارونو کې ورڅخه کار اخیستل کېده. زمون غږ له ازادي راډیو اوري. یمنی چارواکي وایي د بې پیلوټ الوتکې په برید کې نن د هیواد په جنوب کې 15 تنه مشکوک القاعده وسلوال وژل شوي او په دې توګه په 2 ورځو کې د وژل شوو جهادیانو شمېر 9 ته ورسېده. یو سیمه ایز چارواکی چې د نامه له خودو لیډره کړې وایي بې پیلوټ الوتکې نن د یمن د جنوبي ولایت شبوه په رفاه د خارګوټي کې یو موټر په نښه کړ او 15 تنه مشکوک وسلوال پکې وژل شول. د پنجشنبې په ورځ د بې پیلوټ الوتکې په ورته حمله کې د جنوب ختیځ ولایت حضرموت په مرکز مکاله ښار کې چې د القاعده وسلوالو په واک کې ده د دې شبکې یو پوځي کمپ کې یو موټر په نښه شوی و او د القاعده شبکې یو سیمه ایز مشر پکې هم وژل شوی و. د سوری د بشری حقوقو څارونکو ډله وایي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د سوری کوباني ښار ته څیرمه په یو کلي حمله کړې او لږ تر لږه 146 ملکیانې وژلې دي. دا په سوریه کې د دې بنسټپالې ډلې دوهمه ستره ډلهییزه وژنه ده. څارونکو ډلې نن وویل د اسلامي دولت ډلې تیر کال د سوری په ختیځ کې د سنی مسلمانانو د شایطت قوم په سلګونو ملکیان په ډلهییز ډول وژلي وه. د اسلامي دولت وسلوال د پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا د ترکیې پولې ته نږدې کوباني ښار ته داخل شول او له کوردي جنګیالیو سره یې جګړې دوام لري. په کوباني ښار کې کوردي ځواکونو د جنوري میاشتې په وروستیو کې د امریکا په مشرۍ د هوایي ځواک ملاتړ د اسلامي دولت وسلوال چې څلور میاشتې دا ښار محاصره کړی و په شا تمبولي ول. د اسلامي دولت وسلوالو د پنجشنبې په ورځ د سوریې په شمال ختیځ ښار خزاقیه باندې یرغل وکړ او له حکومتي ځواکونو سره له سختو نښتو وروسته یې د ښار ځینې برخې ونیولې. دا ښار د کوردي جنګیالیو او حکومتي ځواکونو ترمنځ تقسیم شوی دی. راپورونه وایي یو حمله کوونکی چې اسلامي بیرغ ورسره د نن یې د فرانسې په ختیځ کې د غاز یوې فابریکه کې یو تن ووژه او یو شمېر نور یې ټپیان کړي دي. مشکوک حمله کوونکی فابریکې ته داخل شو او یو شمېر وړې چاودنې وکړې. فابریکې ته نږدې د یو تن مړی چې سر یې پرې شوی هم موندل شوی دی. چین نن د امریکا متحده ایالات د بشري حقونو د ناوړه سابقې له امله وغندل. د دې هېواد د پولیسو د ظلم او د نړیوالو څارنې په اعمالو یې انتقادونه وکړل. له دې مخکې واشنګټن د پنجشنبې په ورځ د پیکینګ د بشري حقونو سرغړونې غندلې وې. د چین د کابینې په یو راپور کې ویل شوي په ټوله امریکا کې وسلې پراخې شوي، جنایي پیښې پکې زیاتې دي او پولیس له اړتیا پرته قوه استعمالوي. د چین د کابینې راپور وایي د امریکا استخبارات په یو مخیز ډول مشکوک ترورستان شکنجه کوي او په نورو هېوادونو کې د بې پیلوټ الوتکو په حملو او د څار پروګرامونو لاري له بشري حقونو څخه سرغړونې کوي. چین هر کال یوه ورځ وروسته له هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو بشري حقونو په اړه کلنی راپور خپور کړي، چین هم په سبا خپل راپور خپروي. د اروپایي اتحادیې مشران د پنجشنبې په ورځ په اصولو کې په غړو هېوادونو کې د 40,000 مهاجرو د ځای په ځای کولو په پلان سلا شول، خو دا مسله یې وروسته بحثونو ته پرېښوده چې کوم هېواد به څه شمېر مهاجر مني. په دې اړه د اروپایي اتحادیې د غړو هېوادونو ترمنځ اختلاف دی. د اروپایي اتحادیې مشران سلا شول چې په یونان او ایټالیا کې 40,000 ډیره مهاجر به په راتلونکو دوو کلونو کې نورو هېوادونو ته وویشي. د اروپایي اتحادیې رئیس ډونالډ توسک د مسلې په اړه په بروکسل کې له 7 خبرو وروسته وویل وزیران به د جولای په پای کې دا پروژه بشپړ او نهایي کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل دا ډیر سخت بحثونه ول او د مهاجرو دا بحران دومره ستر ده چې ما د خپل کار په موده کې هیڅکله په اروپایي چارو کې دومره ستره ستونزه نه ده لیدلې. او وروسته خبر دا چې په اروپایي اتحاد کې د جرمني کمشنر وایي که چیرې آتن او مشران یې په راتلونکو 15 ورځو کې یو حل پیدا نه کړي، له یورو ساحې څخه د یونان وتل به حتمي شي. ګوینتر اویتنګر چې په اروپایي اتحاد کې د ډیجیټل اقتصاد او ټولنې د چارو کمشنر دی، نن د جرمني راډیو ته وویل د یونان وتل زموږ هدف نه دی، خو که په راتلونکو 15 ورځو کې کوم حل رامنځته نه شي بله چاره به نه وي. اویتنګر دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو یونان ته خبرداری ورکړ. دا هېواد باید د یورو ساحې څخه د احتمالي وتلو د مخنیوي په مقصد د اروپایي ډلې د جون د 28مې غونډې مخکې د پورونو یوه غوڅه معامله وکړي. اروپایي اتحادیې او اروپایي بانک یونان ته د 1.2 میلیارد یورو بانکي ضمانت ورکول رد کړل. د دې پیسو د خوشي کولو لپاره د جون 10مه نېټه ټاکل شوې ده. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ولولئ چې پته ده azadiradio.com. په راپورونو کې اورئ چې په افغانستان کې د نا امنیو زیاتېدو ولسی جرګه اندېښمنه کړې.
داخله وزیر ریاست امنیت رئیس او د دفاع وزارت لوی دریځ جوابي غونډې سره وبه چې تاسو دغه سوالاتو سوالونو ته ځواب ووایئ.
وسلوالو د نورستان وانت وایګل ولسوالۍ نیولې او هلته یې زیانونه اړولي.
مخالفینو ویل چې د کلي سوځولې دي، کلینیک هم سوځولې ده چې د ولسوالۍ طرف نږدې ساحه کې پراته ده.
په یو راپور کې اورئ چې په تورخم کې اداري فساد زیات شوی.
په دې څلور میاشتو کې دوه ځلې د کمیساری کې په حدود دوو کسانو اته کسیو ګروپي شکل باندې تغییر او تبدیل د خپله کارندوی د دې چې له هلته فساد شي.
افغان دولت وایي د برېښنایي تذکرو د ویش چارې ډېرې پرمختللې.
د الکترونیکي تذکرې لومړی فیس چې موږ پایلټ فیس وایو همدې ورځو کې به خیر آغاز شي.
د پاکستان د بشري حقونو کمیسون په دغه هیواد کې له بشري حقونو پر سرغړونې اندېښنه شولې.
نو تشدد دلته ډیر زیات دی، ادارې کوي، خلک دا خلک غوا کوي، تشدد پکې، پیسې ځینې اخی، پولیس یې کوي، په سکولانو کې ډیر زیات تشدد کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا د غرض د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. پولیسی جرګه سبا شنبه ته امنیتي مسؤلان استجوابوي. د دغې جرګې اداري هیئت وایي د امنیتي مسؤلانو د غوښتلو اساسي هدف د خرابیدونکي وضعیت په اړه د چارواکو ځواب ویل دي. خو حکومت وایي سږ کال ځکه په افغانستان کې جګړې زیاتې سوې چې افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې یوازې دي، او د دې ترڅنګ وسلوالو مخالفانو هم د تیرو کلونو په نسبت خپلې جګړې زیاتې کړې دي. قسیم سلمل او نور تفصیل.
د هیواد ناوړه امنیتي وضعیت او په حکومت کې دننه شته ستونزو ولسی جرګه اړ کړه څو امنیتي چارواکي د ځواب ویلو لپاره عمومي غونډې ته راوغواړي. د ولسی جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د کورنۍ چارو وزیر لوی درستیز او د غرض د ملي امنیت عمومي رئیس په د شنبه ورځ عمومي غونډې ته راوبلل سي. شغل عرفان وړاندې په دې اړه ویل،
افغانستان په ساده کوم پرمختګ چې د مخالفینو د خوا په مختلفو ولایتونو مختلفو ولسوالیو باندې کې او همدارنګه داخله وزارت او د امنیت ریاست کوم مقرریګان چې شوې زده په حقله او همدارنګه د الکترونیکی تذکرې د ویش په حقله د درې سلو موضوعګانې و چې د رئیسانو کمیته فیصله وکړه چې د راتلونکي هفته یعنی سبا شنبه ته د داخله وزیر د ریاست امنیت رئیس او د دفاع وزارت لوی درېش
نوموړي د غرض وویل چې ولسی جرګه په پام کې لري څو په نږدې راتلونکي کې د هیواد د ملي مسایلو په اړه یوه طرحه جوړه او حکومت ته وسپاري څو په اړه اقدامات وکړي. ولسی جرګې په داسې حال کې د امنیتي مسؤلانو د استجوابولو پریکړه کړې چې د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو په بېلابېلو سیمو کې حملې تیزې کړې، چې یوه بېلګه یې د افغانستان پر ملي شورا د وسلوالو د دوشنبې ورځې ډله ییزه حمله وه. د غرض په تر ټولو تازه مورد کې وسلوال طالبان وتوانېدل د نورستان وانټ وایګل ولسوالۍ هم په خپل ولکه کې راولي. د افغانستان حکومت هم د جګړو زیاتېدل تاییدوي او یو لامل دا بولي چې افغان ځواکونه اوس د جګړې په ډګر کې د بهرنۍ ځواکونو مرسته له ځانه سره نه لري. خو د کورنۍ چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان ځواکونه هم دا وړتیا لري چې د وسلوالو حملې شنډې او د مخالفینو په وړاندې په ښه توګه وجنګیږي.
فصل جنگ اس ما هر سال در تابستان با موج
شغل صدیقی وای د جګړې فصل دی او موږ هر کال پوري کې د تورېستي حملو له څپو سره مخامخ یو. خو سش کال یو توپیر دادی چې موږ د یو لکه څو زر هغه ځواکونو ځای نیولې چې ډیر مجهز و او موږ واسې په غو امکاناتو چې په خپل اختیار کې لرو د هیواد ساتنه کوو،
از وطن خود دفاع میکنیم.
په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت د افغان ځواکونو لپاره یو ستر ازمایښت بلل کېږي. د پوځي او سیاسي چارو کارپوه غرزی خواخوږی وایي افغان ځواکونه ځکه سږ کال له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي چې ناټو ورته لازم تجهیزات نه دي برابر کړي او دولت د هوایي ځواک له اړخه هم جدي ستونزې لري. شغلی خواخوږی وایي چې که نړیوال د افغان حکومت دغه اړتیاوې په پام کې ونیسي نو افغان ځواکونه به د ښو پرمختګونو فرصت ولري.
په راپور کې مو اوریدل چې ولسی جرګه سبا امنیتي مسؤلان استجوابوي. دغه جرګې په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. بل خوا د پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي د افغانستان ناامنۍ سیمه ییز او نړیوال اړخونه لري او له افغان ځواکونو څخه د ناټو پر دوامدار ملاتړ ټینګار کوي. د پوځي چارو کارپوه حیګل سلیمان خیل وایي په افغانستان کې د وروستیو جګړو د زیاتېدو یو علت دا دی چې د طالبانو ترڅنګ د اسلامي دولت ډلې یا داعش هم په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړي دي. د ازادي راډیو خبريال محمد قاسم سلامل د افغانستان د روانو ناامنیو په اړه له شغلي سليمان خیل سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه د دغو ناامنیو د عواملو په حق له پوښتنه کړې.
د ما په نظر ما په شخصي نظر خو وضعیت دا نه تنها دا چې په افغانستان کې دا وضع جدي خراب شوې ده، دا وضع په دې سیمه کې هم خراب شوې ده. دا په د داعش را څرګندېدل په جهان کې دا هم یوه جهاني پروسه ده، نړیواله پروسه ده چې دا منځ راغلې ده. او افغانستان کې د پخوانه هم جنګونه زیات وو او طالبان هم کوشش کوي چې د سولې په مذاکراتو کې امتیازات په لاس راوړي. نو دا ټول عوامل سره یو ځای شول په افغانستان کې او په خصوصا په شمال کې د امنیتي وضع خراب شو.
بله، یعنی تاسو فکر کوئ چې د داعش یا د اسلامي دولت ډلې یو ځای کېدل د افغانستان د جګړې سره دا د لامل سوچ بلاخره په افغانستان کې امنیتي وضعیت په خوا
پتر؟ بالکل بالکل، سل په سلو کې دا طالبان او داعش او دا سره مرز شول سره یو ځای شول او دا وضعیت په افغانستان کې خراب کړ. افغانستان کې هم د ناتو قوتونه هم د افغانستان وتلی وو او ملکی بخش کې دوی اوس کار کوي، صرف په امنیتي سکتور ته دوی د تعلیم تربیه په بخش کې کار کوي.
دقیقا سلیمان خیل صاحب، غواړم پر دې موضوع باندې پوښتنه ولرم چې ناتو په دې وروستۍ کې اعلان وکړ چې دوی غواړي د 2014 یا 2018 کال وروسته هم دوی خپل ماموریت په ملکی شکل مخته یوسي. نو سش کال خو تاسو وضعیت وینئ چې افغان ځواکونه له ډېرو مشکلاتو سره مخ مخامختی خصوصا د هوایی ځواکونو د ندرلودو لاړخه، نو که دوی د خپل ماموریت په ملکی شکل سره مخ ته بیایي او افغان ځواکونه داسې یوازې پرېږدي د جنگ په میدان کې، نو د دې عواقب تاسو څه وینئ چې بالاخره د افغانستان
جنگ چې دا پرون خپل ورځ په بروکسل کې د غونډه د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه شوې وه، دا د افغانستان بخصوص د افغانستان لپاره ډېره پر اهمیت غونډه وه، ځکه چې په افغانستان کې وضع د امنیتي موږ تاسو وینو چې خرابه ده، او زه امیدوار یم چې ناتو قوتونه بخصوص امریکا دې ته اوس متحد شوی ده چې د افغانستان دولت سره کومک هم وکړي، همکاري هم وکړي، هوایي ځواک هم تقویه کړي، او د افغانستان دولت او امنیتي سکتور په افغانستان کې پخته ودروي تر څو د دوی تر د امنیتي سکتور او دفاعي سکتور تر قوماندې لاندې داعش او طالب ته په افغانستان کې ماتې ورکړي وي.
که راسو دا د افغانستان د امنیتي ارګانونو برخې ته دلته څه مشکلات تاسو وینئ؟ تل داسې انتقادونه موجود دي چې دوی سم سوق او اداره نه لري د افغانستان امنیتي ارګانونه، لکه د کورنۍ چارو وزارت او دفاع وزارت، د زمنن فساد یا دیږي چې اداري فساد یو لامل دی د دې چې دوی په سمه توګه خپل کار مخته یونسي. فکر کوي څه جدي مشکلات د افغانستان په حکومت کې دننه موجود دي؟
فساد مسله خو دا ثابته خبره ده چې دا ټول ته معلومه ده چې فساد په امنیتي ارګانو کې هم موجود وو او موجود ده، ولی په اوسنیو شرایطو کې د جنگ په درشل کې چې موږ قرار لرو په عملا په معربه کې مصروف یو، او دې کې عاجل تصفیوي تغیرات منځته راشي، ځکه چې جنگ مرحله ده، تر اوسه پورې د جنگ نه موږ نه یو راوتلي.
د پوځي چارو کارپوه هایګل سلیمان خیل و چې په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو پر عواملو خبرې کولې. دوی وویل چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت، اداري فساد او نور ستونزې د ناامنیو د زیاتېدو سبب شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولایت په ولایت پروګرام کې چې نن د مازدیګر له 4 بجو تر 5 بجو دوام کوي د کونړ ولایت پر وضعیت خبرې کوو. که تاسو هم د دې ولایت په اړه کومه پوښتنه لرئ یا له چارواکو سره خپلې اندېښنې مطرح کوئ، کولی سي پروګرام ته چې د کونړ والی به پکې برخه لري زنګ راووهئ، شمیرې هغه وخت لنیږي، یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پر پاڼه خپلې پوښتنې ولیکئ. ادرس مو د facebook.com/azadiradio. د نورستان د وانټ وایګل ولسوالۍ نن سهار وسلوالو طالبانو ونیوله. د دې ولایت امنیه قومندان ازادي راډیو ته ویل چې افغان سرتیری نن سهار 8 بجې د ولسوالۍ له ودانۍ څخه وتلی او جګړه اوس هم د ولسوالۍ په مربوطاتو کې ادامه لري. له کونړ ورباندې روغله انوري رپورټ لري.
د نورستان امنیه قومندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته ویل چې له تیرې ورځې په زیات شمیر کې وسلوالو مخالفینو د وانټ وایګل په ولسوالۍ برید پیل کړی وو، او نن سهار وسلوال مخالفین په دې وتوانېدل چې د ولسوالۍ مرکز ونیسي.
د وانټ کې تقریبا 15 بجې مخالفینو ډېر شدید حملات د څلور خواوو نه شروع کړل. یو څه پوستې د وو بجو شاوخوا کې سقوط وکړه، نو ډېر پرش تلفات ډېر زیات نشي. پرسونل تقریبا
هغه وایي اوس هم په سیمه کې جګړه روانه ده او تر اوسه د دواړو خواوو د تلفاتو په اړه دقیق معلومات په لاس کې نه لري. قومندان وایي وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ تعمیر، ښوونځي، کلینیک او ورسره نږدې کورونه سوځولي دي.
مخالفینو یو تعداد کلی سوځولي دي، کلینیک هم سوځولی ده چې د ولسوالۍ طرف نږدې ساحه کې پراته وو.
د سیمې اوسیدونکو او قومي مشران وایي دوی د وان ته خراب امنیتي حالات په اړه مرکزي حکومت او په ځانګړي ډول د کورنیو چارو وزارت سره خپل اندېښنه شریکه کړې وه، خو هغوی ورته پام نه دی کړی.
حالت دغه دی وروره چې وان ته ولسوالۍ سقوط کړی دی، اکثر پرسنل ټول تلفات ورکړی دی، ټول عام ولس کورونو ته ور اچولې دي، او ټول ولسوالۍ نیولې دي، طالبانو ورغلې دي. مرکزي زمونږ مشران دې اقل حد اقل دومره ونه کړه چې د بیچاره پرسنل سره چې دا د وطن په دفاع کې خپل ونې هر ورځ قربانۍ په دې لپاره یو دردېدلې وي، یو حد اقل یو تیارم حکومتي هوایي لېږلې وو چې د دښمن دغه د بد حالت نه دوی خلاص شوي. خو متاسفانه تر اوسه پورې دومره زمونږ چغو سره حتی وژړلې، خو موږ
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم وای ولسوالی زکا سقوط وکړ چې د وسلوالو طالبانو شمیر نږدې 2000 ته رسیږي. د کونړ او نورستان را ټول شوی دي او سخت حمله پیل کړې ده.
جنگ په ډېر شدت ادامه لري، تقریبا د 1500 نه تر 1300 پورې تعداد کې چپې درې او د مانګي او د وټپور او د غازی آباد او د اسمار طالبان هم دي او د وایګل طالبان هم.
طالب وایي ذبیح الله مجاهد آزادی راډیو ته دعوه وکړه چې ولسوالی په بشپړ ډول نیولې او زیاتو دولتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده.
د افغانستان د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې مسؤلین وایي د الکترونیکی تذکرو د ویش لومړۍ مرحله به ډیر ژر له کابله پیل سي. د دې ادارې رئیس همین مختار وایي د تذکرو د ویش لړۍ د رسمي پیل په اړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره هم خبرې کړې دي. یوسف خان زادرن له شغلی مختار سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې له جمهور رئیس سره د غونډې بحث پر کومه موضوع څرخېده.
پدې مجلس کې فیصله وشو چې جلالت ما ولسمشر صاحب ماته د وزارت مخابرات د ټکنالوژي مین جناب مرجان صاحب ته وظیفه ورکړه چې د یو اونۍ په منځ کې مونږ یو پلان ورته پیشکش وکړو او ان شاء الله چې د تذکرو د الکترونیکی تذکرې لومړی فیز چې مونږ پایلټ فیز ته وایو همدې ورځو کې به خیر آغاز شي. په جلسه کې آزاد جروباس و خارجیان زمونږ کمک کننده د دونرانو ټول خپل نظري کوم نگرانی چې دوی درلوده په دې آزاد فضا کې له ولسمشر سره جروباس وکړو او په آخر کې دا نتیجه شو چې درې کمیټې تشکیل شي. یو کمیټې دی پلان ترتیب کی ولسمشر ته پیشکش وکړي په منځوري په خاطر. دوم کمیټې ټکنالوژي کمیټه و چې بعضی مسائل دوی ترتیبه او بل کمیټې مالک. دا ټول کمیټې به یو اونۍ کې خپل راپور ولسمشر ته ترتیب او پیشکش کوي او ورسته لدی ولسمشر جلالو ډاکټر صاحب اشرف غنی د دې پلان منځوري به ورپې.
بله، بلاخره کوم پریکټ ته ورسېدلې؟ دا ټوله پروسه به څومره وخت ونیسي او څه اټکل کیږي چې عملی اقدام به کله پیلېږي؟
عملی اقدام په دوه درې اونۍ کې ان شاء الله به آغاز شي.
یعنی دا ژمنتیا شته چې تر درې اونۍ به رسمن
او منچستر ولسمشر دل په دا پروژه کې علاقه مندي لري. دوی غوښته چې دا پروژه په درسته په سمه توګه آغاز شي. کوم نگرانی چې کوم سوالونه چې پوښتنې چې وو په بیلابیلو بلخو کې تا په مفصله توګه ور باندې غور وشو او د بین‌المللي جامعې سفیرانو چې دلته حاضر وو هغوی هم خپل کامل حمایت د دې پروژه په خاطر اعلان وکړو. ان شاء الله چې په دوه درې اونۍ کې مو په عملی توګه د تذکرو د ویش شاهد به اوسه.
بله محتاط صاحب، د 200 کارمندانو په اړه باندې ځینې راپورونه خپاره شو، کچیر هغه ستاسو نه لری شي وي د غوی سرنوشت به بیا څه کیږي د غوی په اړه باندې؟
تاسو پوهیږئ چې دا کارمندان تر جولای 15 نیټې پورې دوی زموږ سره قرارداد لري او مونږ وخت لرو. مونږ کولای شو چې پس له دې نننۍ فیصلې څخه مونږ دوی سره دوباره مذاکره وکړو، دونرانو سره، د مالی وزارت سره، او مونږ به خپل کوښښ وکړو چې دې کارمندان د لاسه نه ورکوو.
د الکترونیکی تذکرو د ویش د ادارې مسؤل همایون مختار و چې ویلې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ به ډیر ژر له کابله پیل سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته اوریدل سي. تاسو او سازادي رادیو ته غوښتست. د ننګرهار چرواکي تاییدوي چې په تورخم کې په زیاته پیمانه اداري فساد ته خوالج منه کوي چې د دې ستونزې مخه به نیسي. شاه محمود شنواری رپورت لري.
په تیر کې په وار وار له تورخم څخه د فساد په اړه ځینې ریپورټونه خپاره شول چې هلته په یو شمېر ادارو کې فساد اوج ته رسیدلی. د دې موضوع د څېړنې په موخه درې اونۍ وړاندې د ولسمشر د ځانګړي فرمان له مخې د ننګرهار ولایتي ادارې تورخم ته یو پلاوی واستولو تر څو په یاد ښارګوټي کې د فساد په اړه پلټنه وکړي. په دې پلاوي کې د ولایت مقام، ولایتي شورا، ملي امنیت، امنیه قوماندانۍ، سرحدي پولیسو او سرنوالۍ څخه استازو پکې ګډون درلود. د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل او د یاد پلاوی غړي ذبیح الله زمری ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دوی د شپږو ورځو لپاره تورخم ته تللي وو تر څو هلته د فساد په اړه پلټنه وکړي. دی وایي د دوی ارزونې دا ښکاره کړه چې په تورخم کې فساد اوج ته رسېدلی او د ځینو ادارو په اړه مستند اسناد هم په لاس لري. نوموړي وویل چې هلته زیاتره ادارې په فساد ککړې دي.
سرحدی خارګوټی کې چالتہ منګ د سرحدی قواو کمیساری لرو په دې سلول میاشته کې دوه ځلې د کمیساری کې په حدود دوه کسانو ته کسایو ګروپی شکل باندې تغییر او تبديل لري د خپل ښکارندوی د دې چې لته حالت فساد سره یو بل په ګمرک هم فساد شته په ترانسپورت کې مې نشته کم شاروالي کې او د دې ټول په خوا کې چې د په دغه سرحد کې چې څومره ادارات شتون لري په دغه اداراتو کې فساد موجود دی.
زمری په خپلو خبرو کې ځینې بیلګې وښودې چې له مخې په تورخم کې فساد ته زمینه برابره شوې ده چې له هغې ډلې د تورخم په ګمرک کې له ډېر وخت راهیسې د تلې خرابه ساتل او دارنګه د بندروالۍ ادارې نه فعالیت په ګمرکاتو کې فساد ته زمینه برابره کړې. د ده په خبره که چیرې بندروالۍ فعاله شي نو د فساد کچه به هم ورسره راښکته شي.
یو ګټه دا ده چې د بهر نه کوم ترانسپورتي وسایل تجارتي اموال داړي په بندروالي کې تخلیه کیږي. دې کې بیرته زموږ د ترانسپورت او زموږ د خلکو ګټه کیږي چې په همدغه ترانسپورت کې او افغانستان مختلف ولایت کې زموږ ترانسپورت پکې قوي کیږي. یو دویمه خبره دا ده جنسونه چې راځي په بندروالي کې تخلیه شي دا تثبیت کیږي تشریح کیږي د ماغه جنس د تولید په محاسبه باندې دا محصول کیږي عواید دولت ته په شفافه توګه ځي ګمرک کې د فساد کچه ټیټیږي. دریمه ګټه دا ده چې دغه موټر چې دلته دوباره جبار کیږي د ستاندر د وزن مطابق به دابار شي لارم د تخریب نه خلاصیږي تلم د فساد نه خلاصیږي.
له دې وړاندې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم تورخم ته تللی و او له یو شمېر ادارو نه یې له نږدې نه څارنه کړې وه. دا چې د یاد پلاوي ارزونه چې د تورخم په زیاترو ادارو کې فساد موجود دی څومره رښتینې ده په دې اړه مو د ننګرهار والی نظر هم راواخیست. نوموړي دا تایید کړه چې په ځینو برخو کې فساد و خو په خبره یې هلته ټولو ادارو ته سپارښتنه کړې چې په خپلو کارونو کې شفافیت پیدا کړي.
په تورخم کې چې کوم مسؤلین دي زمونږ کاغه ښاروال دی کاغه د ګمرک مسؤلین دي کاغه سرحدي پولیس دي کاغه د ترانسپورت مسؤلین دي د ټولو سره مې ناسته لرله او ټولو ته مې واضح پیغام ورکړو چې که فساد مخنیوي کې جدي اقدامات ونه شي نو بیا به موږ مجبور شو ځینې اقدامات وکړو. د تلې د پاره یو کمیسیون مو وظیفه ورکړې وه ولم د نږدې نه مې وکتل دغې معلومات مې لاسته راوړل. یو سلسله مشکلات شته زم د خپل هغه مطالعه مې تقریبا یو هدف پورې مکمل ده او هغه اقدامات به کیږي انشاءالله چې کومه د خلکو سره په اول ورځ وعده کړې چې فساد مخنیوی به کیږي. فاسد خلک چې د هر چای پارچاپ سے تړلی د هر ادرس نه د فاسد خلکو مخنیوی به کیږي ته اجازه نه ورکو د دې باندې جدي اقدام کیږي ان شاء الله چې ډیر ضربه په دغه کې په دې بخش کې زغپل هغه جدي اقدامات کوم.
تورخم ته د تللی پلاوی په خبره کچيري په فساد تورن کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي او هلته په ټوري ادارو کې د کارمندانو په اړه لسر غور وشي او دا رنګه د بندروالي اداره فعال او یو باصلاحیته کمیسون په ګروپی ډول تورخم نه څارنه وکړي نو په تورخم کې به د فساد کچه صفر ته راټیټه شي.
په تورخم کې مو د اداري فساد د زیاتېدو په اړه رپورټ واورېدی. په کابل کې د قرآن کریم د پسرلي په نامه لس ورځنۍ نندارتون پرانیستل سو چې عامو خلکو ته پکې د قرآن اورېدو مطالعې او زده کړو زمینې برابرې سوې دي. یوسف خان زدرنن له کابل.
د روژې د مبارکې میاشتې د نورو فضیلتونو تر څنګ یو اړخ دا هم دی چې په دې میاشت کې تر ډېره مسلمانان سره راټولېږي، په ګډه د تراوی لمونځ کوي، د قرآن قرات کوي او په ځینو ځایونو کې ګډ روژه ماتی. په کابل کې د روژې په مبارکه میاشت کې سکل یو ځل بیا داسې نندارتون پرانستل شو چې تر ډېره عام خلک په ډله ییزه توګه ترې لیدنه کوي، د قرآن پاک رنګارنګ نسخې ګوري، تلاوت یې کوي، د اسلام په احکامو بحث کیږي او لیدونکو ته د خوښې وړ کتابونه په لاس ورځي. د قرآن پاک د پسرلي په نامه د نندارتون جوړونکي عباس حسنزاده د پنجشنبې په ورځ د یاد نندارتون د نور اړخونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
فضایی که در اینجا ایجاد کردیم ما افراطیت را تعریف کردیم.
هغه فضا چې دلته ایجاد شوی موږ افراطیت هم پکې تعریف کړی. په همدې ډول دلته د اسلامي ورورولۍ موضوع د قرآن مجید له نظره مطرح کیږي. په همدې توګه د روژې میاشتې معنوي فضلتونه بیانېږي او د قرآن آیتونه تلاوتېږي چې کورنیو ته ځانګړی معنوي اغېز ورکوي.
نوموړی وایي د اطلاعاتو کلتور وزارت او د ایران سفارت د فرنګي اتشې په مرسته هر کال ورته داسې نندارتونونه جوړوي چې په زرګونو خلک ترې د روژې په مبارکو ورځو کې ګټه پورته کوي. د نندارتون جوړونکي وایي عام خلک کولی شي چې تر لسو ورځو پورې دغه نندارتون ته ورشي. د کابل ښار څو اوسېدونکو چې له دې ځای څخه یې لیدنه کوله ازادي راډیو ته وویل په داسې مجلسونو کې د قرآن له عظمته خبرېږي، په لاس لیکلې نسخې ګوري او په نندارتون کې د ایښودل شوو کتابونو مطالعه کوي.
د
دې نندارتون څخه لیدنه انسان د قرآن عظمت او پوهاوي ته متوجه کوي. په داسې مبارکه میاشت کې باید مسلمانان راشي، د قرآن څخه ډیر ځان خبر کړي، مطالعه وکړي او هیله لرم چې داسې نندارتونونه ډیر شي. د عزت الله زاکرزاده په نوم بل کس وایي هر کال د قرآن د پسرلي له نندارتونه لیدنه کوي او د کور لپاره د مطالعې وړ کتابونه له همدې ځای اخلي. هر کال دلته د نندارتون لپاره راځم، دا ډیر ښه کار دی. موږ دلته کتابونه اخلو او د ضرورت وړ نورو موضوعګانو څخه خبرېږو او د فرهنګي نظرونو شریکولو لپاره هم دا ښه فرصت دی. که څه هم د داسې غونډو او نندارتونونو جوړونکي د اسلامي ورورولۍ د ټینګېدو په خاطر دا ډول فعالیتونه ګټور ګڼي، خو ډېر ځله په داسې هڅو چې د ایران سفارت دې پکې لاس ولري انتقادونه هم کېږي. بلخوا د قرآن د پسرلي تر نامه لاندې د دې نندارتون جوړونکي وایي دا په هېواد کې غټ دیني او فرهنګي نندارتون دی چې د اوو کلونو راهیسې جوړېږي او د ټولنې بېلابېل خلک ترې په ښه ډول ګټه اخلي.
لا دې سره په افغانستان کې د ماپښین 2:30 دقیقې سوې د مهمو خبرونو څرختونه له جانه قال کوزین اوري.
د نورستان ولایت چارواکي وایي د وان ټوایګل ولسوالۍ د نصار وسله والو طالبانو ونیول. د دې ولایت امنیه قومندان جنرال خلیل الله زئی ازادي راډیو ته وویل افغان سرتیري نصار اته بجې له دې ولسوالۍ څخه وتلي او جګړه اوس هم د ولسوالۍ په مربوطاتو کې روانه ده. د تخار سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسله والو طالبانو ترمنځ نښته کې چې اوس هم روانه ده، لس تنه وسله والو طالبان وژل شوي او درې سیمه ایز پولیس مړه شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو لپاره د امریکا پلټونکو اداره سیګار وایي په کابل کې د امریکا په مرسته د برېښنا د جوړو شوو خرابو تاسیساتو له امله ممکن 315 میلیون ډالر په اوبو لاهو شي. د کندهار د امنیه قوماندانۍ چارواکي وایي په تېره اونۍ کې اووه تنه وسله وال د بېلابېلو عملیاتو پر مهال وژلي او دغه راز د یو بهرني په ګډون 15 تنه نیولي دي. یمنی چارواکي وایي د بې پیلوټ الوتکې په برید کې نن د هېواد په جنوب کې 15 تنه مشکوک القاعده وسله وال وژل شوي او په دې توګه په 2 ورځو کې د وژل شوو جهادیانو شمېر 9 ته ورسېد. د سوری د بشري حقوقو څارونکو ډله وایي د اسلامي دولت ډلې وسله والو د سوری کوباني ښار ته څیرمه په یو کلي حمله کړې او لږ تر لږه 146 ملکیانې وژلې دي. راپورونه وایي یو حمله کوونکی چې اسلامي بیرغ ورسره د نن د فرانسې په ختیځ کې د غاز بې فابریکې ته داخل شو، یو تن یې وواژه او یو شمېر نور یې ټپیان کړي دي. چین نن د امریکا متحده ایالات د بشري حقونو د ناوړه سابقې له امله وغندل. د دې هېواد د پولیسو د ظلم او د نړیوالو د څارنې په اعمالو انتقادونه وکړل. د اروپایي اتحادیې مشران د پنجشنبې په ورځ په اصولو کې په غړو هېوادونو کې د 40,000 مهاجرو د ځای په ځای کولو په پلان سلا شول، خو دا مسله یې وروسته بحث ته پرېښوده چې کوم هېوادونه به څه شمېر مهاجر مني. او په اروپایي اتحادیه کې د جرمني کمشنر وایي که چیرې اتنه او مشران یې په راتلونکو 5 ورځو کې یو حل پیدا نه کړي، له یورو ساحې څخه د یونان وتل به حتمي شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
امن الله مبارز له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي په دې ولایت کې ناامني په پراخېدو ده، هیله ده د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ورته دایمي حل لار پیدا کړي. سمیع الله خپلواک بیا د هلمند د سنگین ولسوالۍ امنیتي وضعیت ډیر دردونکی بللای او ریدونکي د کورنیو چارو له وزیر څخه غوښتنه کړې چې د وضعیت د ارزونې لپاره د ولسوالۍ ته سفر وکړي. انقلاب سید خیلی لیکلي زما په نظر د طالب او داعش ډلې ترمنځ کوم فرق نشته، دواړه د پاکستان نوکران دي. ضیاءالدین زیاله بدخشان څخه لیکلي چې د جنرال دوستم او دغه راز عطا محمد نور ترمنځ اتحاد او د یوې ګډې قوې د جوړولو فیصله د وسلوالو قواو مورال کمزوري کړی. او محمد خان له هلمند لیکلي چې د نادلی او ګریش ولسوالیو ترمنځ سړک ډیر خراب دی، هیله ده د دې سړک جوړولو ته پام وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون پنج شنبه د بشري حقونو په اړه خپل کلنی رپورټ خپور کړ. رپورټ وایي په افغانستان کې پر ملکیانو د وسلوالو ډلو حملو د بشري حقونو وضعیت ډیر خراب کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په زندانونو کې شکنجه، هدفي وژنې او د ښځو په وړاندې تبعیض په افغانستان کې د بشري حقونو د کمزوري وضعیت نور عوامل دي. تفصیل فرشته جلالزی څخه خبرې چې دغه شپه په استودیو کې ده.
خیر استاد صالح، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې د رپورټ اساسي هدف نړیوالو ته د دې پیغام رسول دي چې یوازې هغه هیوادونه چې وګړي بشري ازادي لري وده کولای شي. کیری وویل دا حقیقت په مکرر ډول ثابت شوی چې یوازې هغه ټولنې ثبات لري چې وګړي په ازادي او دیموکراسي کې ژوند کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د 2014 کال د بشري حقونو د وضعیت په اړه د دوی څېړنې څرګنده کړه چې تروریزم او وسوال کړکېچونه په نړۍ کې د بشري حقونو د نقص یو لوی دلیل دی.
Terrorism is a grave threat to human rights.
د وایي د بشري حقونو لپاره یو ستر خطر تروریزم دی. بحرانونه او وسلوال کړکېچونه هم ستر تهدید دی. موږ د بیلګې په توګه په خپل رپورټ کې د عراق، سومالیه، د مرکزي افریقا جمهوریت، سوریه، سودان او اوکراین چې د خپل ګاونډي هیواد روسیه تر ظلم لاندې شوی یادونه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه هم ځانګړي خبرې کړې دي. په دغه رپورټ کې ویل شوي چې وسلوالو طالبانو تیر کال د افغانستان د ملکي تلفاتو زیات مسؤلیت درلود او په جګړه کې له کوچنیانو څخه کار اخیستی چې د انساني حقونو اساسي نقص دی. رپورت زیاتوي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې زور زیاتی او له طبیعي څخه ډک چلند کیږي. په رپورت کې ویل شوي چې د قانون حاکمیت کمزوری دی او د بشري حقونو ناقضینو ته له مجازاتو څخه معافیت ورکول کیږي. د شخصي زندانونو موجودیت، د مذهبي اقلیتونو په وړاندې تبعیض، د ښځو پر ضد جنسي تشدد، پر ماشومانو جنسي تجاوزونه، په افغانستان کې اداري فساد او رشوت، د قضایي سیستم کمزورتیا او د سیمه ییزو زورواکانو خپل سري محکمې، د بیان د ازادي محدودیت او پر خبريالانو حمله، هغه ټول موارد چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د خرابوالي عوامل ګڼل شوی دي. سلیمان مخکې په افغانستان کې د بشري حقوقو د یو فعال شمس الله احمدزی سره په افغانستان کې د شخصي زندانونو پر مسله او د ښځو د حقوقو پر مسله باندې خبرې کړې. نو که په خبرونه کې وخت لرو د احمدزی
نظر به
واورو.
بله،
د شمس الله احمدزی په افغانستان کې د شخصي زندانونو او د غیر رسمي عدالتونو په اړه وایي.
دا غیر رسمي عدالت په حقوقي موارد کې چې کتیږي چې د دوو کسو ترمنځ روغه جوړه راولي دا یو ښه کار دی. ولې متاسفانه په افغانستان کې د مشخصو عواملو په بنا چې په افغانستان کې د قانون واکمني نشته، په ډېرو محالاتو کې د دولتي واکمني کمزوري ده. په جزایي مواردو کې فیصلې کېږي د اشخاصو افرادو لخوا، نو چې دغه فیصلې په ډېرې منفي اغېزې د بشري حقونو باندې لري. په ډېرو موادو کې دوی عدالت ته پښو لاندې کوي، ولې هغه کسان په دغو موادو کې فیصلې کوي چې هغوی د افغانستان د اساسي قانون د 133 مادې په بنا باندې دوی د تحقیق وخت نه لري، دوی د فیصلې وخت نه لري او دوی حقوقي پوهه نه لري. کله چې یو کس حقوقي پوهه ونه لري، په قوانینو باندې بلدتیا ونه لري، دوی قانوني صلاحیت تحقیق ونه لري او دوی په جزایي مسالې کې دوی فیصلې کوي، دا فیصلې په ډېرو موادو کې د زورواکو په پلوي باندې کېږي، عدالت په پښو لاندې کېږي. متاسفانه په افغانستان کې همدغه جرګې دي چې زیاتره په ډېرو موادو کې خصوصا د دغو فیصلو هغه ډېرې او هغه منفي اغېزې د ښځینه حقونو باندې دي. په دغه موادو کې چې کله چې په یو سیمه کې جنایت کېږي یا قتل کېږي یا جنسي تېری کېږي، بیا د محلي ناستو په پایله کې د فاعل د کورنۍ نه یو جلۍ په بدو کې ورکوي. اصلا په ډېرو موادو کې دغه فیصلې هم د افغانستان د اساسي قانون په خلاف باندې عمل ده، هم د بشري حقونو د اصولو او معیارونو په خلاف باندې عمل ده چې دا نه تنها دا چې عدالت نه شي تامینولی، بلکې عدالت ته ډېر غټ زیان رسوي او د ډېرو افرادو د قربانیانو د بشري حقونو د نقص سبب دی.
دغه خپلسري حکمونه او دا غیر رسمي عدالتونه د افغانستان دغه قضایي سیستم ته څومره ضربه ورکړي ستاسو له نظره؟
اصلا دغه یو تشبث د قضایی او عدلی ارګانو په واکونو کې یعنی په افغانستان کې د اساسي قانون یو څو سلوسي ماده په بنا باندې تحقیق د سنوالي د ادارې ده ولی دوی غیر قانوني په دغه باندې تشبث کوي یاده د دوسیو تطبیقولو رسیدګي جزایي دوسیو ته دا د محاکمو کار ده چې محکمه باید دوسیې وڅېړي او خپل د قانون د احکامو سره سم خپلې فیصلې صادرې کړي دا په خپله یو نوه مداخله ده د عدلي او قضایي ارګانو په صلاحیتونو کې چې د دغو ادارو هغه اوتوریته په ټولنه کې کموي ارزښت یې کموي په افغانستان کې د فساد د واکمنۍ له امله په ډېرو موادو کې کله چې دغه دوسیې په دولتي یعنی د عدلي او قضایي ارګانو کې څېړل کېږي خصوصا په ډېرو په حقوقي موادو کې هغه دومره سلسله اوږده شي چې په ډېرو کسان مجبوره کېږي چې هغه سیمو کې چې طالبان شتون لري هغو ته مراجعه وکړي یا متنفذه کسان ته مراجعه وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په رپورټ کې هم دې ته اشاره شوې چې په افغانستان کې فساد د بشري حقونو تخطي وته یوه لاره برابره کړې ده. افغانستان احمد زی صاحب څوارلس کاله وسول چې د ډیموکراسۍ او د بشري حقونو لپاره د مبارزې لاره نیولې ده، نړیوالو ډېرې زیاتې مرستې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې شخصي زندانونه دي، په افغانستان کې اوس هم زندانیان شکنجه کېږي، د دوی په حقونو باندې تیری کېږي. یعنی د دې عوامل څه دي؟ وایه حکومت پرې خبر دی؟
په مابېڅو کې شکنجه نشته، شکنجه کله کله د نیولو کې په وخت کې کېږي، په نظارتخانو کې کېږي، په مابېڅو کې شکنجه نشته. د مابېڅو وضعیت د افغانستان کې موږ د محبسو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د محبسو د توخیزینو او ځانګړی قانون لرو، خو دولت په دې مونه توانېده چې د محبسو شرایط چې په افغانستان کې د محالاتو سلبي ازادي یعنې توخیزینو او محبس شرایط د قانون د غوښتنې سره سمون وتبر کړي. په ډېرو سیمو کې موږ محبس نه لرو، یا که محبس په شخصي کورونو کې په کرایي کورونو کې ځای پر ځای دي، د شرایط ډېر تنګ دي چې په یوې خونې کې چې باید لس نفر وساتل شي هغه کې څلوېښت نفر
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی رپورت کې ویل شوی چې د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګ شوی. تاسو د دې سره موافق یاست؟
پرمختګ شوی دا ولی هغه په توګه چې په افغانستان د اساسي قانون په دولسمه ماده کې چې په افغانستان کې به د ښځینه او نارینه حقونه مساوي توګه وي، نه اوس هم تاسو د رسنیو د لارې نه اورئ چې په افغانستان کې ښځینه حتی دوه کلنې ماشومانې ته جنسي تېری لاندې نیول کېږي. دغه امر او دغه زبکوونکي اطلاعات ښیي چې په افغانستان کې اوس هم د ښځو وضعیت ښه نه ده. اوس هم ښځه په بد وخت کې ویل کېږي، ښځه جبري ودونو ته چکېږي او اداره کېږي. په ډېرو موادو کې د تحصیل د زده کړې زمینه ورته نه مساعده کېږي، د کار زمینه ورته نه مساعده. نو بنا څه بدلونې پیدا کړی ده، اما هغه په هغه توګه چې د ټولنې غوښتنه ده موږ متاسفانه اداس شرایط ته توصل اساسي نه لرو.
په افغانستان کې یو بشری فعال شمس الله احمد زئی وو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د غرض د ساينس او ټکنالوژي دنیا د لړۍ یو بل برخه د خبرونې د پاتې شیبو جوړوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
په بریتانیا کې چیرونکو د ملاریا د ناروغۍ د درملنې لپاره نوي درمل جوړ کړی دی. د دوی په وینا دا درمل نه یوازې دا چې تر موجودو دواو د ملاریا ناروغ ژر تداوي کوي، بلکې د دې ناروغۍ د خپرېدو مخه هم نیسي. د بریتانیا د دانډي پوهنتون چیرونکو وایي چې د دې درملو یوازې یو ځل استعمال کافي دی چې انسان د ملاریا له ناروغۍ وساتي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپورونو له مخې د 2000 کال په پرتله په 2014 میلادي کال په نړۍ کې د ملاریا ناروغي په سلو کې 40 لږ شوې ده، خو له دې سره سره په 2014 میلادي کال 2 میلیونه انسانان په ملاریا اخته شول چې 15,48,000 د ملاریا د ماشي یا انوفل لاری په دې ناروغي اخته شول. امریکایي ساینس پوهانو هیډفون ته ورته داسې سرتړونه جوړ کړی چې د مزغو د څپو په کنټرولولو او چټک عکس العمل له انسان سره د سټرس په مخنیوي کې مرسته کوي. د ساینس مجلې د راپور پر اساس دا سرتړونه چې مز یعنی فکر نومیږي و ای ای جی سنسرونه لري، دا سنسرونه د مازغو الکتریکی فعالیتونه تشخیصوي او د هغه د کارون کې د وضعیت په اړه معلومات د سرتړونی خاون ترسوي. د دې سرتړونی جوړونکی شرکت ادعا کوي چې له هغه څخه پر لپسې کار اخیستل د کارون کې د مازغو د طبیعي تمرکز او آرامش سبب کیږي. د مز د سرتړونی اوسنۍ بیه $300 ده.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر.
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم دوستانو، موږ ته دا اونۍ د هغو ټولنیزو ستونزو په اړه پیغامونه رارسېدلي دي چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې خلک ورسره مخامخ دي. ځینې دوستان وایي د سیمو او ولسوالیو لارې بندې دي او دوی نسي کولای خپل مریضان روغتونونو ته ورسوي او یا هم د بل ځای څخه درمل ورته راوړي. یو شمېر نورو اوریدونکو بیا د ښوونځیو په اړه شکایتونه راستولي دي. ځینې وایي چې په سیمه کې مکتب نسته، څوک وایي ښوونځي لري خو ښوونکي نسته چې ماشومان نو ته تدریس وکي. خود زابل څخه یو اوریدونکو بیا لدې شکایت لري چې هم ښوونځي او هم ښوونکي لري، خو وايي هغه مرستې چې د دولت یا نورو مرستندوی موسسو لخوا له ښوونځي سره کیږي هغه زده کوونکو ته نه رسیږي او مستحق کسان ترې بې برخې دي. دا به ټول په دې خبرونه کې په خپله د دوی څخه واورو، خو مخکې تر دې چې پیغامونو ته ورسو یادونه کوم چې دا خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي او یوازې تاسو دوستانو د پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده. خبرونه د وی مور په ځخ پیلو چې له دولت څخه غواړي د زندانیانو وضعیت ته پاملرنه وکړي. په ګډه به وورو
دغه بندیانو پر برابر د اشرف غنی سره یو غوري بس خاص و چې د چند نه کوي زید د خدای وروي ته وګوري. دغه د ملي وردو او کومه څه سپیری مور ناسته د افغانستان بچی دی چې مرتي دا څوک ته دغه مور زوريږي، کله طالب مور هم زوريږي، کله بندي مور هم زوريږي. مهم دا پیغام دی چې دغه قدر شو دی دی وکي دغه مبارکي روزي پرې سره او په دغه شمعه په برکت سره دی دغه بندیان ته واپه وکي. دغه لزر بندیان چې ناشتي د دې مور د پلار لا لوان کوچنیان په اختر نه امید د ګرځي دا یو نو بخښي او دغه بندیان ته وکي چې هر بو ترمن تا ته دعا وکي سبا کې برقرار دي دوی دغه قدر مې رباني وکي دغه بندیان ته دی واپه وکي. دا چې دنه کوي دوی وګوره د افغانستان کې یار زره بندیان په زندانو کې نه چاوال دا پولیس هر کې زندان دی ځکه لاره غلې ملاقاته په دا کې خو د خدای په نامه کپسونه خلګه دغه رقم نه نه باسي خو ته خو یو غوړو بس خاص وکړ نه چې په خانه لري نه مکتب لري نه پر دنیا شي لري ورته دا خو هم من دي لري دا هم خوند لري دا دغه فکر باندې لري ورته که دغه کول جنم ته وکړ افغانستان په خلګو نه ولاکه زه بچی خیر وویني نه ولاکه تاته څوک دعا وکي او مزام په خپل دغه درته وایم چې موږ هم بد وکړه چې رایه مو تاته درکړه. اوله زه د یو بندي مور یم په 6000 افغانۍ باندې زما زوی بندي دی دغه نه د موادو مخدرو پر جرم باندې دی. بیا نو ته یو کار کې څه ور پیدا کړه ته یو غریبي ور پیدا کړه دای نو نه چې پر دغه رقم باندې تاکشي نه ولې چې ګر کاچاک وردي کاچاک وره معلوم کا بندې بیګنا سره یې معلوم کا مزدور معلوم کا کلینر معلوم کا چې دا ټول مسلمانانه دي لاره کې موږ دا پیغام ده.
هلو السلام علیکم، زه روزګار نه ولایت ته چرچینو د ولسوالۍ يم. موږ دا اشرف غنی ته پیغام دی چې موږ د چرچینو لار بند ده ټول څلور تنزلارې ځا ټول د مریضان مصر کم وي سو او چیر ولاړ سو د موږ یو مرګ مردان نه لرو نه چې په خانه سره یو لارې لدې چې نه څه نه دلین موټر سره ټول بند دي. موږ دا پیغام دی وسلام.
السلام علیکم آزادی راځو ته زه خلیل چینه خروټ نه غږی کوم د منګه ف سبق ول سوالی کې د چینه خروټ مکتب کې یو درسي معلم لرو. د منګه مو د ماشومان د سرنوشت دی چې کې غږ نه وري مقصد وزارت معرف نه د منګه خواهش ته چې منګه ته معلمین راولېږي. والسلام.
بله السلام علیکم، زمان سره د پی ورته کوله ټیکرګز پولیس والا کې انجن مکتب نشته مې دولت نه لا کوم چې مشه مکتب جوړ کی.
بله السلام علیکم، زه د هدا کوله نه لا جوړ سره ورودنه مې پولیس والا کې د ماشومان وجب دي زیات خراب دي. د مکتب نه ټول ماشومان به تعلیم پاتې دي مرد حکومت دا هدا کو دغه د مخه مسسته پیغام پرې شو چې مکتب جوړ کړو کومه څه مرد اهل لرو د خدای په امان او سلامت دې ډېر ژوند به.
سلام علیکم د سلامات کندهار د ولایت خبره کول د مان رول سولې جمعه دا پیغام دی د مان پولیس وایي چې یو مکتب نو څه ما دا پیغام دی دا بس مته مکتب را جوړ کړي مسته یو د پونی د وزارت څخه دا غوښتن نو من نه راخونه.
سلام علیکم زه د زابل ولایت د کلا د شهر څخه د زادی د رادیو څخه سره په تماس کې لکه څنګه چې نن د وزارت کې معرف نوې موډل نوې وزیر صاحب پر پخوانی وزیر صاحب د رشوت د خوړلو یاده خیانت کولو تور وایي اوسنۍ اداره چې په ولایتو کې د ټولو په فساد ککړ په زابل کې د کوچنیانو لپاره غوړي او خورما او دا خوراکي شیان چې راغلي وو لنام سیم په پورته په ټولو شاګردانو سره وګرځول نه دي ورکړي دا کښته د نام سیم کښته تر اوله سیمه بیا تر نام سیم په ورکړي دي نور لنام سیم په لوړ تر دولسمه په یو مکتب کې په یو سیم کې چاته نه دي ورکړي. تاسو حساب وکړئ دا تخمینا څونه وړي او څونه مواد به کیږي چې دغه پخوانۍ اداره کې را مدیر معرف ته یا معاون د معرف ته یا نور دلې په زابل دننه کې لوړ پوری چارواکي دي سره تقسیموي د دې پوښتنه دي اوس. سلام علیکم.
بلې سلام علیکم زه محمد نعیم وفادار د فراه ولایت در سره په تماس کې ما ارګورې تاسو ګورې چې د غزموش د فراه بند چې دی دا د څو واره د فراه والي صاحب محمد اشرف نن دا قبولونه کړی دي شپخانه وګورې چې کارې پر څنګه لار پات دی او ګورې چې پر څه رقم پات دی ولې داسې کیږي د خدای په مانو سلام د ازادي راډیو نه مننه.
سلام علیکم دا کندهار ولایت خبره کوم دا غزبر برکمستر من څنګه د شنو ستاسو په چیرې راوځي دی بخبل خوري و سلام.
سلام علیکم دا بادغیس ولایت ته د ورما ایستول سوالي نو رول سوالي ته خپل غنه ستلای وای کبلا سوال ته ساخ مشکل ولري مریض ولري نو ستلای وای کبلا سوال سم رکیږي نو ما اشرف غنی صاحب ته دا دغه دی خایس ته دا موږ په اړه کې یو دغه و کې یو څه کرو وای دا خو موږ دای په ازاج و سلام.
بلې سلام علیکم زه حیات الله حیات هلمند ولایت څخه کجکی ولسوالۍ تاسو دا پیغام پریږدم ورور زما دا مشکل دی چې موږ ته د کجکی پولیس والي کې د سیم انتن نصب کړي زموږ خبرات ته وزیر څخه دا هیله او ارزولون چې د خدای په لیات موږ ته د سیم انتن د باندې کجکی پولیس والي کې نصب کړي ورور زموږ مریض چې ولاش کندهار کې راشتګات یا لري چې کوته موږ په لوست کې پالو کې ښه څنګه ورته وو خو یو خپل موږ ته لیپون آیاس یا هم دا رقم چې پر سره ما خبر نه سم مطلب به شو زه تاسو نه دا ورس خبر کوم موږ ملکی خلک یو خدای په یاد موږ دغه مخایرات وزیر صدا غوړو دا چې له کوچورو موږ ته به هم د ولایت باندې کې کې پولیس والي کې به سیم انتن نصب کې کولای شي تاسو اوس معلومات وکړي د هلمند ولایت باندې کې کې پولیس والي کې دوه دنه د سیم انتن نه هغه تجارتي دي چې کې پولیس والي کې شخصا کافي مخدر په اطراف کار نه کوي ور موږ دغه هیله ډول زړه د خدای په امان. سلام علیکم
د دې غزې ولایت نه د اجرستان ولسوالۍ نه زحمت کوي شهرګل محمد خیل ما دا طالبان سره خبرو موږ ډیر ده بدلې دي اشرف غنی ته د لوړ مقامات ته دا خبره وکړه ورته موږ در بدره خو دا حکومت هم در باندې کړه دغه په غزې کې په کابل کې سره واچو او کني دا غلاري خو په موږ باندې د درې میاشتې کې چې تللې دي څوک مې هم نه خوري دا پیغام موږ درو نور ځخې په امان.
زه دا کومه غره چې د طالبانو ترې زیاده دیوان تر ډیر زرم او ډیر زغت اضافه دا دغه ته موږ خواهش لرو چې د عالم ګلر اخلاص کې او زموږ ماشومان ورجن مریضان دی بل لای له باندې باندې دا خواهش لرو چې من په سایګول مخه ته پام
وکړئ. السلام علیکم زما پیغام دا غواړم زه د پختیا ولایت د جنهل ولسوالۍ سیمې څخه خبرې کوم. زمون په منطقه کې د جنهلو ولسوالۍ رودونو باندې طالبان تلوشي کوي او لیاري بند کړي وي او په سلمتر مان کې په سلال لري په داس کې یو سار باندې طالبان تلوشي کې بل دیني حکومت خالق پروت وي نو دغه څه ته علامه کې ډیر حیران یو دا سره کوم خبره د دمرمان کې دی لا په سلال لري.
السلام علیکم احمد شاہ د کسار ولایت د غوارک لسوالی څخه کاش سلام نه کړم ما د کندهار ولایت د والی صاحب احمد جان څخه دا غوښتنه ده د کندهار د غوارک لسوالی ته څه پام لر نه وکي ولکن دنبار ورغلی دی نه کوم څه کان بخښ دی نه ولکه بل کار شوی ولکه په دا جر لس کال کې ولکه د کرزی صاحب بچی ولکه دا غنه کې خدمت شوی دا اشرف غنی د بچی کلو نه پرات ولکه دی ولسوالی ولکه په تلیفون نارما خپل په خدا نه نه خدا ولکه د لکه د بارک له هغه ګای کار کوا ګای سوزل ګای چل خلاص ګای خراب نه څه د موږ دغه پیغام دی چې د موږ پیغام له خپل چارواق پر ورسی او د ولسوالی ته په پام کې دا لار باندې نه دا لار ډیره خراب ده او دا دغه دمبار ولا غثار ورسان چې مکتبونه نه دا مکتبونه ورسان چې واکسین نه مرته دا سره کوم کار او حکومت دا را کوم نه فایلا کې یا یا سمه ونه دا یو خبره مو وخت نه سم ښکاره
سلام علیکم دروازګان ولایت د شیلاسات سره یې خبرې کوم ما د حکومت سره یې نه ده چې موږ یو د باغوري نه شپې راځول په یوه فاز راځي چې د سلو درې سو غوري د باندې تاسو سره وزره دا څنګه حکومت کې چې نه مو سلا یې سو ای لکولای شي تر دغه دې خپل ته غران ټول کې شي ریزي په مخه شه سلام
سلام دا د ورور سلام علیکم کوچیان موږ خدمت نه کوي او تاسو خدمت نه کوي نو حکومت درې د مالداري وجه د درجات نه خلاصيږي موږ دا پیغام ده اسره غنی با چاته
السلام علیکم درزګان ولایت ګزرد ولسوالی سمامدانی خبر کوم مر لارې ګرځي بندې دي د براته مې سرایست مر لارې بند ده په لارې کې ملي اردو په خلاص کې موټران پرځیا خواته طالبان مینونه شي د پاره د خدای د طالبانو او د مرال صدا خواس ګوځي د مر لارې لکه یو تیم غوړی هم نه سبا بازار کې نه وګونی وړسته نه شي پیدا کیږي فرض روزه ده والسلام د زمر لري راکی خدای مو وسات
الو السلام علیکم زه د پراد ولایت څخه زنګ وو دغه د مایبینو شیدانو وزارت کې په دفتر کې ورور و ټول شکایت کوي یو رئیس نه خوري دا د مایبین ساده نه خوري نور قسم به خدای چې ګرد رسوات غړ رسوات غړ رسوات به انتظار
بلې زه جاندار د پردې ولسوالۍ د کابل ولایت څخه خبرې کوم زه د معلولینو په نمائندګۍ د حکومت او وزارت مالیه څخه په احترامانه څخه خواهش کوم د میوان بانک ته تخصیص ورکړي دوه میاشتې کېږي د شهیدانو معلولینو ریاست ته زموږ معاشونه اجرا کړي دي او بانک ته زو وایي تخصیص نشته ولې په کوم دلیل باید زر تا زر د تخصیص ورکړي نور حکومت ته تخصیص ته او مونږ ته نشته ولې
السلام علیکم روزګان ولایت شیراسه ټول شالې چې خبرې کوم زما په خان باندې د حکومت څخه زه غواړم چې دا د شیراسه ټول شالې منې لارې شاه خو ما شهره دی لارې پر بنې دي روشن مبارک می اشراله نه پټه چې نغوري نه کاز نه چاوي نه بران مشه شیراسه ټول شالې کې نشته حکومت خپل ځان ته سامان وایي بل په کټاره چې روای شي وایي د طالبان سره چې دمان پر موږ لارې منډې کړې دي اشنه باندې څنګه دا هیله ده یی دغه ورسوالۍ کلوخت ور خوشی کې یی حکومت سره جیر کې ملي اردو ودی نشي ملي اردو وای دلم جنگ نه کی وای دلم ماشي وای دل ځان سره طالبان شری وای دل طالبان شاه خو لارې منډې کړې دي نه تی په دنیا شي مونږ په زموږ چار اخس موږ ملکان د دوه طرف ته فونان دي هم دا په سر ټکی ما په سر ټکی وسلام
سلام علیکم زه عبدالولی احمدی شمر د ایرمند ولایت څخه دا خبرې کوم سره کلابوس کلا چې د تاریخي کلا د موده دی سړک سره د خدې پټانګ ډیر آزاد دی سړک د برین سړک راو جوړ کړی دی چې کوم موږ انوانای یا وانګوري یا یو ګنڈی یا یو رمای در بازار پر سو هغه مګر سره کې د ژوند دی واتی نه د خریدار سره ګلری ډیر موده سړک سره آزاد دی دغه موږ ارمان لرو چې دا سړک مثال خبرې را ل جوړ کی یا یو دبرین سړک دغه دبرې څه کی یا یو جغل پرواتی یا په بل لار بیا په یو دمبر په سم توګه را ل جوړ کی د کلادس کلا تاریخي کلا د معنا
الو السلام علیکم زه د روزګان دولت کې زاد ولسوالۍ خبرې کوم زموږ لا ډیر باندې ده زه د دفاع وزارت او کورنی چارو وزارت څخه وایم چې دا زموږ لا خلاصه کې خصوص د چيري کومندان امنیت اسامه کمانډانی نه د گیزه ولسوالۍ په 1 کیلومتر کې جنگ دی او دوی هیڅ توجه نه ورته کوي. سلام علیکم.
زه عارف شنواره د ننګرهار مظلوم ولس اواز په دغه دوا رهبرانو ته چې په خپل منځ کې حکومت سره وشلې دغه اکروژه ګوره په ننګرهار برق کټ شوی او په ننګرهار کې اداري فساد موجود دی. مرکزی دولت وزیر داخله رئیس امنیت دغه خلک غم نه کاندي. اکروژه دا ډیره مبارکه میاشته او په دومره غټ لیول معنی په غټ امکاناتو چې د افغانستان دولت سره دی او خلک په تکلیف سره دی او دا یو مرکزی ولایت ته چې د ټول مرکز اکمال کوي او په ډیر پسپکه لهجه او ته د ولایت ته قتل کوي. هیڅ مرکزی دولت د دې ولایت نه غور کاني او هغه خلک چې کوم کې موجود دی هغه ټول کې زور واکان دي. او مثال غټو غټو په غټو رهبریت په غټو چوکو د ننګرهار خلک دلته ناست دي. دا د خپل ځان غم نشي کړی، د مظلوم غم نشي کړی، په خپل زده زارو کې ګرځي، د افغانانو په اینو لاسونه سره دي. وسلام.
السلام علیکم. زه حیران پکې اوالم او جمعه زادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام ده. او جمعه د افغانستان د د مهاجرو د وزیر صاحب نه دا توقع ده چې د مهاجرو غم وخوري او په پاکستان کې مهاجر ډېر په بېرحمه ډول سره رسول کېږي هېواد ته. او نو دلته د کوم خپل جي سرنوشت لري دی، نه تعلیم شته، نه جای شته، نه کور شته، نه کلی شته، هېڅ نه شته. او د دوی د کارتو موده باید نور هم وغځولی شي او دوی په تدریجي ډول خپل وطن ته په خپله خوښه راستانه شي. موږ د پاکستان د پولیسو نو ډېر په عذاب یو. زه تازه د پاکستان راغلی یم. دا مې خواسته تاسو ته ما دا پیغام باید ټول افغانان او د افغان حکومت واوي. نو را ډېره مننه.